السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې یې څو میاشتې وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او د طالبانو پر ضد یې وسلوال مقاومت پیل کړ. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوي چې امریکایي ځواکونو تېره جولای میاشته کې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وواژه. طالبانو بیا تر دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. اسد آباد کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند په بخښنې سره د طالبانو امنیت قومندان عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل
اډې ته ورغل چې دا موټر سپیشل کړای دی د کونړ په طرف باندې یا د کونړ تر ولایت پورې. نو په لاره کې په کس باندې توپانچه نیولې ده چې هغه اصلي د موټر مالک دغه کته کړی دی. دا موټر یې راتښتولی دی. ارګن ته راوسه چې دا موټر یې خرڅاو په د جنایي مدیریت ملګري ورغلي وو. دا کسان یې نیولې دي. دا دوه کسه دي. دا موټر ده.
په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پیښې هم یو څه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش به سبا د اوکراین او ترکیه له ولسمشرانو ولودمیر زلنسکی او رجب طیب اردوغان سره په اوکراین کې وګوري. ښاغلی ګوترش به په دې سفر کې د تور سمندر د هغه بندر کتنه هم وکړي چې د 15 میاشتې ځنډ وروسته یې بیرته د غلو صادرات پکې پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دی چې له متحده ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او له ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه لرې کړي. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې له لاسو زیات هغه کسان چې په متحدو ایالتونو کې بندیان دي وروسپارل شي. او واشنګټن بیا هڅه کړې چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لري آزاد کړي. ښاغلی نمازی په 2015 کال کې په ایران کې بندي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان له څو میاشتنی مخالفت وروسته بالاخره وواژه.
حوالی شام دیروز پرون مهدی مولای مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا وواژه شو.
مولوی مهدی څوک وو او ولې وواژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب و تقریبا 15 کلن و په قوم کې هزاره یا شه و یوازنی سړی و چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له خوانځیو د پاتن جنو شکایت.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
او امریکا او اروپای ټولنه د اټومي تړون د بیا احیا په اړه د ایران پر غوښتنو غور کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازینی هزاره قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتلې د دوی په ټکو ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدي پلویانو هم د ښاغلي مهدي د وژلو پخلای کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدي مجاهدي وژلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژلی.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوي مهدي هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی وو او وروسته غرونو ته تښتېدلی وو پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوي مهدي مجاهد یو وایانچنی غوښتل نوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدي مجاهد وژل تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. مهدی مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه واک تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکارا د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه وررسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکي ادارې یا اوچا وویل په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوخت و وژلې دی. مهدی مجاهد څوک وو او ولې د طالبانو له خوا ووژل شو؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي احمد سیدی نظر پوښتلې ده.
مولوی مهدی د بلخاب وو، تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزاره یا شه وو. د یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټول نظام کې یوازنه هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدی خپل لار غلط کړی و، د دې لپاره چې یوازنه سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړی و، خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوئ د ده وژل کېدل نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپلو مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېدې دې چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبرې هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و، سیدی صاحب فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کوي.
خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې هر دی غلی وسړی محکمه شي، قوزی نظر ورکی. یعنی محکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی؟
بله، او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د دې پېښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، د ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلی چې غوښتل ایران ته وتښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوریدونکو، نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه فائنل لوبه هم لري. وړاندې د ورزو بلفاست له غزای درته تازه حال درکو، خو اوس به واوري چې د سپتمبر دی ولسمې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي له دې 2 میلیارد ډالرو د سپتمبر دی ولسمې پیښې قربانیانو کورنۍ ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم ناسم عمل دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی ډاډه نه دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به د دې پیسو مدیریت وکړای شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 2 په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډېره اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 2 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 11 سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لویه اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې ترهګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوا یې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یوه لویه شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارده بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارده ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهری وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلي پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عمل یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یوه ناکامي ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن ماښام د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه فاینل لوبه لري. دغه لوبه داسې مهال کیږي چې دغه لوبلړۍ دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې ایرلند ګټلې دي. نننۍ لوبه برخلیک ټاکون کې ده. دا چې د لوبې لپاره چمتووالی څه دی ورزو انګلستان ته له هغه ځایه وصل وسال د افغانستان آزاد خبریال چې ورزشي پیښې هم ساري را سره وصل دی او دغه د کرکټ لوبې هم له نږدې کتلې دي. وسال صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر نننۍ لوبه ولې مهمه ده او که چیرته افغانستان ګټي په درجه بندۍ کې ورسره څه مرسته کولی شي؟
ډیر مننه لودین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. کوربدان بالکل کرکټ شوان دی په بلفاست کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالی باندې دي. مغه ستورمونت لوبغالی چې په بلفاست کې دی نو نننۍ لوبه هم په مغه لوبغالی باندې کیږي. تیرې څلور لوبې چې په کوم میدان باندې شوې دي نو افغانستان دوی لوبې خپلې وروستۍ ګټلې او دوه لومړنۍ بایللې. او هغه دوه لومړنۍ لوبو د بایللو علت دا و چې افغان لوبډله ناوخته ورسېده. آیرلینډ ته لوبغاړي له هوا سره ډېر بلد نه وو، تمرینات یې هم خپل ونه شو کولی په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او څو نور. نو لامل همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ دوې لوبې وبایللې. او بل علت یې دا و چې آیرلینډ لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وې. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلینڈ سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې هغوی سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو شمېر هغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلي وو. نو د شپږیزه او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړه په تېرو دوو لوبو کې. لودین صاحب او خپلې دوې لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا دی چې افغان لوبغاړي اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضلک فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویلی شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبغاړي به د بری چانس ډیر ولري نسبتا آیرلند ته.
بله وصال صاحب، افغان لوبډله په اولو دوا لوبو کې همغه لوبغاله لوبولي و چې حضرت زازای پکې نه وو او ګربز هم فکر کوم پکې نه وو. ما معلومات دادی ځکه ما د غلوب ډیر لنګ دینه د کتلې هو دنن ورځې لوب اسکواډ همغه د پرون اول می ورځې یعنی د دویم او دریم ورځې د لوب اسکواډ دی او کنا اسکواډ نن هم بدل شوی.
سکواډ به تقریبا زما اټکل دا راخو په لوبي نه یو سوشي به مخکې به لانیږي سکواډ چې کوم تغییر بدلون پکې راځي کنه راځي خو فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هغه سکواډ به هغه لوبغاړي دي او هغه لوبډله به ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغییرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي. نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هغه لوبډله به لوبېږي په ځانګړې توګه. دغه تیره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه یوازې هغه فاروقي ما ولید هغه په فرید ملک راغله نو بیا به هم هغه ترکیب دې لوبډله هغه کمبینیشن د ګربز او حضرت او عثمان ابراهیم او نجیب زدان دا هغه لوبډله ده. تقریبا ډېر ښه لوبډله هم ده نو کوم بدلون او تغییر ته ضرورت هم نشته. نو فکر کوم هغه تیره لوبډله به لوبیږي خاص تغییر نه راځي په لوبډله کې.
ډېره مننه آزاد خبریال او د سپورټي برخې څارونکي واصل وصال و چې له لندن یې له ازادي راډیو سره د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه خبرې کوي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه هغه ځواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره وروستۍ موافقه ته ورکړی دی. ایرانی رسمی او نیمه رسمی رسنوی ویلی چې خای یو موافقه تر لاسه شي خو اروپای ټولنه چې په دې اړه خبري همغږي کړي ویلی دی چې دا بل وخت مخکې وي چې ویل شي د یوې موافقه تر لاسه کېدو ته نږدې شوي. نوریاس نوریه تفصیل اوروي.
ورسته له هغه چې تهران وړم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوونکي خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگتن پرون وویل چې دغه موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف بوریل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویلي چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیې نږدې 3% رالویدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه ښایي ترلاسه شي خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایرنا خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښي. اسنا خبری آژانس بیا پرون وویل چې تهران تمه کوي چې تر 2 ورځو پورې د نورو اړخونو ځواب ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې متن ته د ایران د ځواب په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي خو ایرنا مخکې ویلي وو چې ځینې اختلافات پاتې دي. د دې آژانس په خبره پر دریو موضوعاتو اختلافونه شته چې متحدو ایالاتونو یې د دو په اړه شفایي انعطاف ښودلی خو هغه باید د نهایي موافقې په متن کې شامل شي. درېیمه موضوع د دغه تړون د دوام له تضمین سره تړلې او ویل شوي چې هغه د متحدو ایالاتونو په واقعي بینی پورې تړلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې به واورئ چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغه نجونې چې طالبانو یې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړېدو پورې به تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت ته خپرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یوه خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تېر یو کال څخه وخت په وخت کړې ده. خو هغه نجونې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بې باورې شوي او وایي دغه وزارت له تېر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منع کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانیستل سي. د میدان ښار په یوه لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډېر اندېښمن کېږم او ډېر خفه کېږم. ورته هره دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چنان احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید موږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی په یو لیسه کې د یولسم ټولګي زده کوونکي زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره وژاړم او وایي چې څه کانی راوسبې. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حکیمان مو خپل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت د یوې لیسې زده کوونکي راضي وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په میدان وردګو کې د طالبانو چارواکي وایي چې له یو موټر یې زیاته اندازه چارس ترلاسه کړي او په تړاو درې تنه قاچاق وړونکي هم نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
پر میدان وردګ ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو 140 کیلوګرامه چارس او 3 تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یو ټونی سره ډول موټر سره یو ځای نیولې دي. د یاد ولایت په امنیت کمانډانۍ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسا کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یو ټونی سره ډول موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
190 کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلې دي چې په یو ټونس ډول موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیوه د خپلو مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکي کړنې ترسره کړي. د زیاتوي چې په افغانستان کې یوازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دی.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو ټول افغانستان کې، خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې ټول افغانستان کې د موږ پر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی، ډاډ وړ دی. موږ ودا سفیخه نه لرو لله الحمد چې ووی چې دلته قطع طریقي وشوله، دلته قتل وشوله او دلته یو څه بالفرض سګدي دا فیخي په ډیر پیشرته. خو الحمدلله په الحال هغه کسان چې دی هغه موږ گرفتار کړی دي، نو امن امان دی. په ټول ولسوالۍ کې امروزه سفرونه دي، والی صاحب هم سفر کوي، موږ هم سفر کو.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي د تریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص سوي دي چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام له یاده ما باسي او سم راځو د دغه خبری برخې وروستی راپور راخلو. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستې په ویش کې لاسوهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان، انډیوالان او نور خپلوان راپالي او غریبي هېر کړي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند موسبیداری او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي له ولسوال او مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسبیداری دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سبتنام دپاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سبتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلوده، او نور ټول قریوجات نورګرام په سطح پاتې شو. دې کې موږ سهار وختي ولسوال خواته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړل چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته رانغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغو ته هغه سبتنامونه وشو، درې کلي بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خواته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتله.
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو لخوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاري حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مسیوی دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون داخله چې دلته ورشي د ماته یو قوم راغی د مسیوی او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دوی ته ما ویل چې وروره که گنجایش وي، خو دې خلکو ته هم نه دی ورته ویل چې اوس خو موږ سره وایي تقریبا عادت پوره کېدو دی، راتلونکي ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره انشاءالله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبرې بیخي گنجایش نشي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په داسې حال کې د ځایي چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو دې ته ورته شکایتونه پورته کیږي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل ته خدا غا شیال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر رو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسكين ته نه رسي، کنه خپل جنې اخلم نه سچي خو مسكينان در بدر دي کندې رندې در بدر دي خلک دي څوک غور نه کوي څوک غن نه کوي. علما کوم په دا غا کې مشي ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیاي ټول ناس اپخوا حکومت خو سلاو خو یو هغه بې جن غوښته کار پرې ورکاوو دوی یو سروار مخصوص دوی بیا سم ریښه ورته وایي دغس نوم وربدوي خلک عادي شو خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي نو ناخوالې به ولې نه رامنځته کېږي. د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي، ډېر ظلم زورو زیاتی به بېخي ډېر ظلم زور څوک ټلفون نه شي کولی، ډارېږي خلک څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخصوصې ورشي داسې چې پوښتنه وکړي څوک غواړي در کړي له ما کې دومره غواړي، بل وایي له ما کې دومره غواړي. هېڅ نه یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه سارنوال، یو هم کار په مخ نه بیایي. رشوت داسې په عامه ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غسم باندې یو رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژ ذکر نه تاسو ته په تماس مې بعد د سلام مو درخواست دی چې د افغانستان حکومت یې د حکومت مونږ درخواست دی چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي زمونږ د ختیځ سیمې چې کمی وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړي او موږ ته یې تاسو له بشم تین درکو، تاسو له بسو لري درکو، تاسو له فرستینه درکو، تاسو له یخچالونه درکو، پارچیر له کړي پارچیر ته اوسم په لاس دي. دا ختیځ سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمایش لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه وخي، ګرمي وخي، همدارنګه لمر د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا درې کال تقریبا برابرېږي. هغه حکومتونه چې اوسه پورې موږ ته لاسانه دي را کړي او پارچیر له کړي دي ګوتې لګولي دي، نو موږ لیکلي زمونږ پارٹی موږ سره په بحثونو کې ځړی خو له هوسه په نتیجه دا غي مثبت او منفي نه معلومه شوې. بل دیم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي د سوداګانو په ګرانی شي، نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګانو مخ شندې جګ خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو باندې تضمین دي دا کوم چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګانو خسته بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار به ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو اونیس پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو تر مخکې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت ته یوه خبرپاڼه کې ویلي مولوي مهدي تیره ورځ غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې د دوی هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو پخوانی قمندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له حکومت څخه لاره جلا او د دوی پر ضد یې وسلواله جګړه پیل کړه. امریکایي سناتور لینسی ګراهام ویلي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا را ژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهری د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو بیا تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به کوم هیواد ته ګواښ نه پېښېږي. کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې دوه تنه یې د موټرو د غلا په تور لاس په لاس نیولی دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره د جنایي جرمونو پېښې هم یو څه زیاتې شوې دي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لېږدونکي کیمیا یوسفي او یو شمېر نور افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې. بلورته نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه تر خپل منځه وروستۍ لوبه یا فاینل میچ کوي. دغه لوبه د انګلستان په بلفاست سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به سبا د اوکراین او ترکیې له ولسمشرانو سره وګوري او دی به په اوکراین کې هغه بندر هم نږدې وګوري چې له 15 میاشتو وروسته ترې د غلو صادرات پیل شوي دي. او تهران وایي چمتو دي چې له متحده ایالتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خنډونه له منځه یوسي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې په روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته روغتیا در زلزلہ دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي، خو په دې یو کال کې نسبی امنیت ښه شوی و. جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مې سره کم شوي وو. ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي، نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دي چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، بدرونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مستقي خلک راولي. د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات یې شوي دي، نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري. ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګوماري. ولو که سم لږ مشور کړي، خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره شوی وي، خلک به پر کار ګمارل شوي وي او د امارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی، د امارت په وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله من دی نور د خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي، کار ته وسپاري مستقیز باندې په دندو باندې وګماري او د اقتصاد څخه حرکت باندې راولي نو خو انشاء الله امنیت ښه شوی دی او ورځنی کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو.
سلام علیکم نے کہ ہلے دا آزادی راڈیو ٹول اور دن کو کارکون کو تہل لرم سے جوڑا ورو بھائی مسترم دا طالبان دا یو کال پر پرکے دو سر زخپل شخص از ما دا نظر سے مر دیر خوش یو او دیر مثبت تحولات راغلی دی او لکل سے مر تقریبا بعد دو در کال بجریان کی مشتا سر ریڈیو تا کہ بول غتر دا وس پوری سچنگ دا افغانستان حالات تر پخوا وس دیر شروان